درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې دی. د اوسنی رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو، خو لومړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ته پام را اړوم. راپورونه وایي چې طالبانو په کابل شهر کې کور په کور تلاشی ته زور ورکړی. په کابل کې د طالبانو د تلاشیو په اړه ازادي رادیو د پنځشنبې په ورځ هم راپورونه ترلاسه کړي وو، خو د کابل شهر څو اوسیدونکو چې د امنیتي اندېښنو له کبله نه غوښتل نمونه خپاره شي، تېر شپه ازادي رادیو ته وویل طالبانو چې له څو ورځو راهیسې د دغه ښار په بیلو برخو کې تلاشي پیل کړې وه، اوس نور هم پراخه کړې او د ښار ګڼو سیمو ته غځولې ده. د دوی په وینا طالبانو په ځانګړي ډول د ښار په یولسمې، پنځلسمې او اوولسمو حوزو کې تلاشي ډېره کړې ده. په کابل کې د طالبانو له لوري د کورونو تلاشي وروسته له دې پیل شوې چې په دغه ښار کې د دوی د وسلوالو مخالفانو له لوري د بریدونو پرله پسې راپورونه خپاره شول. تېره اونۍ د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې ادعا وکړه چې د کابل د هوایي ډګر پوځي برخې په راکټونو ویشتې او طالبانو ته درنه مرژوب لاړولې ده. د تلاشیو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي چې په لړ کې څه ترلاسه کړي یا یې څوک نیولي او کنه دي. ټاکل شوی دی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډلې نن د عمان په الامارات لوبغالي کې په پایلوبه کې مخامخ شي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان لوبډله د آسیا د ایمرجنګ جام پایلوبې ته وځي. د افغانستان ټیم په نیمه پایلوبه کې د هند غشتلې ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ پایلوبه به د کابل په وخت د ماښام 6 بجې پیل شي. د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې تر اوسه پورې صدیق الله اتل د افغانستان لپاره تر ټولو ښه لوبه کړې او په دې جام کې د ټولو لوبډلو تر لوبغاړو زیاتې منډې په خپل نوم ثبت کړې دي. د ایران د نیشاپور د کرنې د ادارې رئیس علي مبارکی وایي سره له دې چې زعفران له ایران څخه افغانستان ته صادریږي، خو افغانستان د ایران د زعفرانو پر اصلي سیال بدل شوی دی. د ایران د رادیو تلویزیون پر اساس علي مبارکی پرون شنبه وویل په داسې حال کې چې په ایران کې د زعفرانو کښت اوږد تاریخ لري، اوس ګاونډی افغانستان د ایران د زعفرانو په سیال بدل شوی دی. طالبان وایي چې د کوکنارو د کښت له بندېدو وروسته د افغانستان په 6 ولایتونو کې د زعفرانو کښت زیات شوی دی. د بلجیم د مزه نړیوال انسټیټیوټ د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې د لابراتواري څېړنو وروسته د هرات د زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د راپورونو له مخې افغانستان سږکال تر 80 ټنه زیات زعفران بهر ته صادر کړي دي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې په لومړي ځل له څارویو سره د بې رحمۍ د مخنیوي لپاره یوه قانوني لایحه تصویب شوه. د ایالتي اسامبلی له لوري د تصویب شوې لایحې هدف له څارویو سره د ناوړه چلند، بې رحمۍ او نه پاملرنې مخنیوی بلل شوی او پکې راغلی چې سرغړوونکو ته به د سزا او جریمې ورکړل شي. په پاکستان او افغانستان کې په ځانګړي ډول له حیواناتو سره بې رحمۍ ډېرې کیږي او د مخنیوي لپاره قوانین نه دي تدوین شوي. د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علي خامنهای نن یک شنبه د اسرائیل په ورستی برید کې د وژل شویو ایرانی پوځیانو له کورنیو سره په کتنه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو د برید په اړه وویل. هغوی هڅه کوي چې دا بریدونه ستر وشي. د هغوی دا لوی شودل غلط دي، خو وړوکی ګڼل یې هم غلط دي. که دا ووایي چې نه هیڅ شی نو اهمیت نه درلود، دا هم غلط دي. نوموړي وروسته له خپلو حکومتي مسؤلانو وغوښتل چې خپل زور اسرائیل ته وشي. خدای ونه ویل چې دا کار به څنګه وکړي، مګر وی ویل چې د دوی چارواکي باید د دې کار کیفیت تشخیص کړي او شدار کړي چې د دې هیواد او ملت مصلحت په څه کې دی او هغه عملي کړي. د ایران د اسلامي شورا رئیس محمد باقر قالیباف له امریکا څخه وغوښتل چې اسرائیل د په وینا کنټرول او یو دوامدار اوربند ته مجبور کړي. د موبړې نن یک شنبه هم دراز ویل د ایران اسلامي جمهوریت باید اسرائیل لخوا په ایران کې پر پوځي تاسیساتو د ورستی برید په مقابل کې حتمی ځواب ورکړي. ل امریکا څخه د قالیباف د غوښتنه په داسې حال کې خبره شوې چې په همدې ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وویل چې د ده په باور امریکا پر ایران د برید لپاره اسرائیل ته یو فضایي دهلیز برابر کړی دی. د زیاته کړه پر ایران د اسرائیل په عملیاتو کې د امریکا د ګډون شواهد ایران ته روښانه دي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو او په افغانستان په اغیزو باندې خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي نوومبر په 15 نیټه په امریکا کې د ولسمشر انتخابات وشي. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د دوو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال لوري کامیلا هریس او ډونالد ترامپ کاندیدان دي. ترامپ یو دوره مخکې د امریکا ولسمشر وو، خو کامیلا هریس حاضردمه د امریکا د ولسمشر مرستیاله ده. په پیل کې اوسنی ولسمشر جو بایدن غوښتل چې ځان کاندید کړي، خو له نظر پښتنو ورته څرګنده شو چې د بری چانس لږ دی، نو د جولای په 20مه له کاندیداتوري لاس واخیست. د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د مستقیم رایو ترڅنګ د الکترول کالج په نوم یو بل پروسه هم شته چې د ولسمشر په ټاکلو کې زیات اهمیت لري. د ولسمشر دوره څلور کاله ده. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ پر نورو هیوادونو بی اغیزې نه دي، او له همدې کبله د ټولو هیوادونو ورته تلوسه ده او په زیر څاري. افغانستان هم د نړۍ جز دی، او شاید د امریکا انتخابات تر ډیرو نورو هیوادونو د افغانستان لپاره مهم وي. که څه هم د ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په موده کې امریکا له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ، خو ترامپ په ځلونو ویلي چې که دی په واک کې پاتې شوی وای له افغانستان څخه به یې ټول ځواکونه نه و ایستلي، او حداقل باګرام اډه به یې په کنټرول کې ساتلې وای. له بلې خوا د ډیموکراتانو حکومت وایي چې د دوحې تړون د جمهوری پال ترامپ د حکومت په مهال لاسلیک شو، او دوی مجبور وو چې تطبیق کړي. د شای پر افغانستان د امریکا د انتخاباتو د اغیز و وړه بیلګوي. په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی. لومړی میاخیل صاحب، مخکې تر دې چې له افغانستان سره د امریکا د انتخاباتو په ارتباط خبرې وکړو، په خپله د امریکا لپاره، د امریکایانو لپاره دا انتخابات په کوم لحاظ مهم دي؟ کاندیدان څه ډول وعدې ورکوي؟ هغه وعدې چې د امریکایانو لپاره ډېرې مهمې دي.
سلام دې سروان صاحب، تاسو ته ورسیږي، او قدرمن آزاد صاحب ته، او تاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د امریکا په تاریخ کې به دا مهم انتخابات ځکه وي چې یو طرف ته د امریکای پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه وایي چې زه غواړم چې امریکا بیا مقتدره کړم، خو په عین حال کې د امریکا اقتدار یا قدرت هغه د امریکای په مؤسساتو باندې دی، د امریکای په سیستمونو باندې دی چې هغه د دې نظامی قوت، هغه د دې مالی قوت، سیاسي قوت، او هغه د دیموکراسي اصول چې دی په دغه تقریبا په 500 کالو کې تبلیغول دنیا کې چې دغه یو بهتر سیستم د یو هیواد د پرمختګ لپاره دی، دا ان کاره تقویه نشي نو بیا دلته بیته امریکا ان ضعیف حالت ته ځي. اما د دې مخالفین هغه وایي چې ترامپ چې د امریکای سیستم د لپاره خطر دی، یعنی په دې معنی باندې چې دا په دیموکراسي عقیده نه لري بلکې په دیکتاتوري نظامونو باندې عقیده لري یا د اټوکراسۍ باندې، او د دې تر اټک سره به د امریکای سیستمونه چې دي کاغه مالی دي، اقتصادي دي، او نظامی دي هغه بل منځزي، نو دغه سی یو اختلاف ته نظر اصلي یو غټه مسله ده. د دې علاوه تبیده چې بعض نور مسائل دي چې هغه د امریکا په داخلي اقتصاد باندې، د خلکو په ژوند باندې، چې هغه د ابورشن یا دغه مسله ده، د خوځو مسله ده چې خځه خپل حقوق باید ولري، چې د خپل ځان لپاره کې په خپل تصمیم ونیسي، د صحت مسله ده، همدارنګه د مهاجرو د راتګ مسله امریکای ته ده. دې کې هم اختلافات د نظر د دواړو کاندیدانو ترمنځ موجود دي، خو دغه انتخابات د امریکای هغه انسټیټیوشن یا د امریکای سیستم لپاره دا ډیر زیات مهم دي، ځکه تاسو ولیدل په تیره دوره کې چې کله ډونالد ترامپ ډاکري ونه ګټلې نو یو تعداد زیات امریکایان د دې پلویان واشنگتن ته راغلل، دلته په د سنا یا د امریکای په کپیټل باندې
بله
هغه باندې حمله وکړله، هغې کې څه نفر مړه او زخمیان شول سره، او دا په خپله د یو دیموکراسۍ په حقیقت کې په ضد یو حرکت دیوي ګڼي. نو په دې خاطر باندې دغه یو مختلف نظر موجود دی، اما بیا په دنیاوالو پالیسیو کې هم اختلاف د نظر لري چې هغه د دې روابط د نورو ملکونو سره یا نورو هیوادونو سره هغه بیا جدا بحث دی چې خبرې کولی شو.
ډیره مننه میاخیل صاحب. ښاغلی آزاد صاحب، ستاسو په نظر د امریکایانو لپاره کوم مسایل زیات مهم دي؟ طبعا هغه مسائل چې د یو ملت لپاره مهمی، کاندیدان په هغه مسائلو باندې ډیره خبرې کوي او په هغه مسائلو کې ورته وعده ورکوي.
کومه متحده ایالاتونه یو ډیر مطلع هواده، دلته مسائل ډیر کم دي چې کاندیدان پر هغه باندې چنی وي، لیکن هغه څه چې د نن په امریکا کې د پام وړ وي، لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرې کې هم ویل چې د امریکا انتخابات سیستم شاید د نورو هیوادونو تر ټولو نړۍ څخه متفاوت وي. یو پاپولر فورس یا بیا کالج الیکټرال فورس دي چې په هغه کې د خلکو استازي هغه چې ولسي جرګه موږ تاسو ورته وایي، یا مثلا دلته ریپرزینټیو د خلکو د استازو کور ورته ویل کېږي، هغه د هغو رای هم ډېر مهم رول لري. دا چې په امریکا کې د خلکو پام کومو خبرو ته ډېر راوړي، لکه څنګه چې مې اخیر سره مخکې وویل، دلته خو ادارې موسسات دي او ځینې ادارې بیا خورا ډېر رول لري د امریکا په ټولو داخلي او بهرنیو پالیسیو کې، په ځانګړې توګه په بهرنیو پالیسیو کې. تمثیل خورا ډیموکراتیک دی دلته، ګوندونه هر ګوند چې بریالی کېږي هغه د خلکو په رایه او بیا د کالج الیکټرال په رایه باندې اول دفتر ته ځي. لکه د امریکا اوږدمهاله پالیسۍ بیا نورې ادارې دي چې هغه یې جوړوي، هغه څلور کلنه دوره یې نه جوړوي. په ټوله کې دننه په امریکا کې یو تمثیل کېږي د ډیموکراسۍ، او انتخاباتو کې نورې ادارې شکیل نه دي، یوازې ډېر هغه شفاف انتخابات کېږي. د امریکا د خلکو لپاره څه چې وړاندې کېږي، دوه درې شیان دي چې هغه ډېر تکراري شیان دي او هغه د خلکو د ورځني ژوند سره ډېر تړلي دي. مثلا د مالیې بحث دی، ټاکس بحث دی، ټاکس ډېر دی، ټاکس کم دی. یو ګوند وایي چې زه به تر د مال ټیک ټاکس خلک باندې وضع کوم. دلته د صحت ډېر لوی بحث دی، ځکه چې هیلت انشورنس یا صحي انشورنس یا صحي بیمه چې نه وي ژوند د ستونزو سره مخ وي، او بیمه اکثره وخت خورا ګران وي، که هغه حتی دولتي بیمې هم دي یا اوباما کیر په نامه باندې چې کومې بیمې هم دي. دغه بحثونه خورا ډېر کېږي، او ډیموکرات په دې باندې ټینګار کوي چې د صحت په برخه کې په تېرو څلورو کلونو کې هم ډېر کار کړی دی او لا هم ډېر کار کوي. د دې تر څنګ د کاریابي مسله ده، خلک عموما د امریکا زه چې دلته ورته ګورم په مید ویسټ کې چې زه ورته ګورم، تر اویا سلنه ډېر امریکایان هغه د نړۍ په چارو نه دي خبر چې په نړۍ کې څه پیښیږي او څه روان دي. یو خو دپاره خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی عام امریکایان، او د یو دپاره ورځني ژوند دپاره لکه مخکې مې چې په برخې دغه وی چې صحت همدارنګه مالیات او بیا کاریابي، دا ډېر مهم بحث دی. او د کاریابي سره د امیګریشن تړي په اتومات ډول، ځکه ریپبلیکنز دا وایي چې د خلکو کار یا د کار زمینات ځکه کمه سوې ده چې دلته امیګرنټس راځي او ډېر زیات په حاجی راځي، او دا ډیموکراتس راولي. نو دغه درې څلور بحثونه د عام امریکایانو لپاره مهم دي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ آزاد صاحب. زموږ بل میلمه ښاغلی سیام الدین پسرلی دی. پسرلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا تر اوسه پورې ټرمپ او یا کاملا هریس په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه کړې ده؟
ډېره مننه، سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته
سلامت.
زموږ څومره یادېږي ټرمپ همیشه په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه کوي، ولې په داسې شکل یادونه کوي چې د امریکا وتل د افغانستان څخه د جو بایدن سره ناکامي بولي، او د کمپاین د وسیلې په توګه ډېر زیات کاروي، ولې دا چې د افغانستان سره سره کوم برخورد ولري او کوم پالیسی لري او یا طالبانو سره به کوم برخورد لري.
زما هغه به ورسته غو موضوع تر اوسه زما منظور دا دی چې یعنی لا هم افغانستان په امریکا کې و د توجه وړ موضوع دا وکنه. دوی هغه موضوعات عموما کاندیدان په کمپاینونو کې ادوي چې د خلکو لپاره مهم وي.
همداسې ده، کاملا هریس په دې اړه خبرې نه کوي، د افغانستان یادونه نه کوي. ټرمپ وخت نا وخت د انتقاد په شکل یادونه کوي تر څو امتیاز واخلي او یو وسیله واوسي، ولی د پخوا په نسبت د افغانستان موضوع ډیر تته ده، دوی ډیر زیات په داخلي موضوعاتو باندې پیچي. د دوی هغه تر ټولو ستر کمپاین غونډه چې په شیکاګو کې او په ویسکانسن کې په ملواکی کې هلته تمه کېده چې دوی به په خپل بهرنی سیاست باندې خبرې کوي او هغه د افغانستان به یوه برخه اوسي، ولی بدبختانه دوی د افغانستان په اړه هیڅ ونه ویل او یوازې د وتلو یادونه وکړه بس خلاص. افغانستان اوس د دوی د بحثونو جدي محور نه دی، او دوی وخت نا وخت د فلسطین او د اسرائیلو په اړه بحثونه کوي.
ډیره مننه سلامت صاحب. ښاغلی سیام الدین پسرلی، میاخیل صاحب، ستاسو په نظر که چیرته ترامپ راغی ولسمشر شو یا کاملا هریس شو، نو د افغانستان په اړه به د امریکا اوسنۍ تګلاره بدل شي یا لږ یا ډیره؟
زه فکر کوم چې د افغانستان باره کې که دیموکراتان راځي او که ریپبلیکن راځي او یا نړیوال کوم سیاست چې ده، دې کې به ډیر کم فرق رامنځته شي، ځکه چې تر کومه حده پورې چې په تیرو شلو کلونو کې یا په تیرو پنځوسو کلونو کې چې زه د افغانستان د مسایلو سره دخیل پاتې شوی یم او تعقیب کړی مې دي، حتی د مجاهدینو د وخت نه را په دې خوا د امریکې د دیموکراتانو او ریپبلیکن یعنې د دواړو ډلو د افغانستان باره کې دیو پالیسي تقریبا یوه وه، ځکه چې هم ریپبلیکن دیموکراتانو مجاهدین تقویه کول، ځکه چې هغه وخت کې سوړ جنگ وو او د شوروي اتحاد په مقابل کې د دیو یو رقم دریځ درلوده، او هلته په کانګرس کې حتی د ډیموکرات او د ریپبلیکن ترمنځ د افغانستان د هماهنګۍ یوه کمیټه هم جوړه کړې وه چې سناتور ګوردون هفري هغه وخت کې مشر و. کله چې طالبان راغلل داخلي جنگونه افغانستان کې شول، تاسې ولې 15 کاله په افغانستان کې داخلي جنگونه روان و چې بیا طالبان را پیدا شول؟ د امریکا پالیسي هم دا وه چې هغه د منطقې سره یعنې زیات ځان دخیل نه کړي د روسانو د وطلونه، اما چې بیا سپتمبر 11 چې کله وشو بیا ریپبلیکن دیموکراتانو یو رقم د دې حمایت کوي چې افغانستان ته لاړ شي او طالبان لری کړي او بلاخره هلته یو نوی فصل د حکومتولۍ رامنځته کړي. نو په دې حساب باندې د ټولو رئیس جمهورانو د بوش، اوباما، ترامپ او بایدن د دې ټولو نظر هم دا و چې د افغانستان لپاره د نیشن بیلډینګ یا د ملت سازۍ د لپاره نه دي تللي، دا چې ولې ډېر وخت هلته پاتې شول او ټول وخت چې د افغانستان نه باید ووځي، هغه عوامل نور دي چې هغه د عراق جګړه وه، هغه اختلاف د اروپا او د امریکایانو ترمنځ چې د بعضې اروپایي هیوادونو غوښتل چې هغې جنګونو کې برخه واخلي د عراق په جنګ کې، نو د افغانستان جنګ ته ښه جنګ وو، د عراق جنګ ته بد جنګ وو، نو په دې خاطر باندې امریکا زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. تاسو ولیدل چې د ترامپ دوره کې د دوه قرارداد وته یا لفظدامار شې وته، دا د طالبانو او د امریکې تر منځ امضا شو، د افغانستان د حکومت دلته څنډه ته شو او بیا بایدن هغه لفظنامه تطبیق کړله. نو په دې خاطر باندې د دیو هغه په اختلاف د نظر کې زه فکر نه کوم چې زیات اختلاف یا هغه زمونږ عامیانه اصطلاح باندې د دیو تر منځ دغه اختلافات هغه 0 او 0 دي، یعنې کمترین مسایلو کې. په تور مثال او با ترامپ وای چې په دغه شکل باندې چې بایدن راووته او یو دم نظام سقوط وکړ، داسې راوتل باید نه وای شوی، اما په وتلو کې دواړه سره موافق وو. نو زه فکر کوم چې که په آینده کې وي دا کوم وضعیت چې اوسنی روان دی، طالبان حکومت به په رسمیت نه پیژني، د طالبانو مشران به د تور لیست نه وکړي تر څو چې په افغانستان کې داخلي مشروعیت رامنځته نه شي او هغه نړیوال کمونه چې کوم یو دي، که هغه د نظام جوړېدل دي، که هغه بشري حقونه دي، که هغه د ښځو تعلیم دی، تر څو چې دا شیان نه شي دا یعنی زه فکر نه کوم چې پالیسي کې تغییر رامنځته شي. البته تعامل به منطقه کې موجود وي، یعنی د طالبانو سره دا به منفي تعامل یا استخباراتي تعامل به وي، بشري کومکونه به تر یو حد افغانستان ته ځي، دا چې په څه رقم توضیح کېږي هغه بیا جدا مسله ده، خو دا کومکونه هم اوس یعنی ډېر راټیټ شوي دي او نور به هم راټیټېږي.
بله، ډېره مننه میاخیل صاحب. کوربدن آزاد صاحب، ستاسو نظر سره البته دې ته په کتو چې ترامپ څو ځلې ویلي دي چې کدی پات شوی وی بل دوره هم د انتخاب شوی وی د ټول قواو له افغانستان نه وی استلې او هدا اقل بګرام به للاسنه ورکړي او وسم کله کله داسې خبري کوي او کله ناکله خدا سي ادعا هم کوي چې بګرام د چینایانو په لاس کې دی. ستاسو نظر څه دی؟
سروان صاحب متحده ایالاتونو کې دلته خپل خلکو ته چې دا کاندیدان ویناوي کوي خلک یې په واقعي ډول باور پکوي. لیکن کچیرې موږ د متحده ایالاتونو تیر څلوېښت کال بهرنۍ پالیسۍ ته داسې لنډه کتنه وکړو که هغه د افغانستان مسله وه، سړه وه، سړه جګړه وه، که هغه د عراق دوې جګړې وې، که هغه نن په غیر مستقیم ډول د یوکراین او د روسیې په مسایلو کې دی ښکیل دي، دا سیاسي ګوندونه یا دا کاندیدان یا په اول دفتر کې هر ناست ولسمشر په بهرنیو پالیسیو کې خورا ډېر کم صلاحیت لري، سره د دې چې اساسي قانون دا واک ورکړی دی درې قواوو مشر دی، د سره علاقه مندان د دې هېواد ځواکونو مشر دی، لیکن پالیسۍ نورې ادارې چلوي. که هغه ټرمپ وي، که هغه اغلې حارس راځي دفتر ته، د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو، البته د متحده ایالاتونو بهرنۍ پالیسۍ چې دی، هغه به په متواتر ډول همدغسې ځي لکه هغه ادارې چلوي. او د دې تر څنګ بیا دغه لوی تصامیم یو کاندیدان دی خبرې کوي، ادعاوې کوي، دا په کانګرس کې نیول کیږي، د کانګرس کې ووټنګ په دې باندې کیږي کله چې د نورو هیوادونو د بهرنۍ پالیسۍ په اساس ته وي، هغه سینیټرز او کانګرسمنان دواړه د رایو په اساس باندې ولسمشر ته دا واک ورکوي که هغه د جنګ موضوع وي، په ځانګړې توګه د جګړې موضوع، او هغه که مثلا د یوکراین د اسرائیلو د غزې په اوسني حالت کې، د ایران او د اسرائیلو په اوسني حالت کې د متحده ایالاتونو د پالیسۍ څرنګوالی وي، هغه د کانګرس د اجازې پرته یو
کانګرس کې جمهوری پال اکثریت دی، یعنی کدی دوی ولسمشر هر څه پریکړه کوي ورسره توافق به کیږي که څنګه؟
دا خو په دغه دوره کې داسې پیښ شوي وو چې ډیموکراتان هم په سپینه ماڼۍ کې او هم په کانګرس کې وو، لیکن دا حتمي نه ده چې هر وار دې داسې وي، خو که ډېره مهمه حیاتي موضوع وي، که په هغه کې مخالفتونه موجود وي، نو بیا کانګرس هم خپل غړي هم ډېر وي دغه ګوند، هغه هم احتیاط باندې کار اخلي. بیا تر ټولو مهمه دلته بله اداره چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې خورا ډېر مهم رول لري، سره د دې چې هغه د سړې جګړې باس میاخیل صاحب وکړي، په هغه کې کانګرس مین مخته کړی وو د چارلی ویلسن په نامه باندې، اما ټول فنډینګ او ټول هغه کم جګړې چې مخته بوله، دا د سیاي تر ټولو ګرانه جګړه وه چې د دوی په تاریخ کې تر ټولو ګران جګړه وه، سره د دې چې دا اوسنۍ جګړه شل کلنه اوږده جګړه وه. لهذا د افغانستان بحث مهم دی، افغانستان د متحده ایالاتونو لپاره پرون هم مهم و نن هم مهم دی. بهرني پالیسۍ د خپل انتخاباتو کې په ډېر کلی شکل نه اخلي، ځکه د دوی آډینس هغه څوک نه دي چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ باندې دوی ته رایه ورکوي، د دوی آډینس عام امریکایان دي، او عام امریکایان دپاره د دوی خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی. لهذا هغه بحثونه په مختلفو ناستو کېږي، هغه بحثونه نن هم که په هر ایالت کې کاندیدان یعنی کانګرسمنان او همدارنګه سینیټرز دا بحثونه نن هم کوي بهرنۍ پالیسیو، او خپل کاندیدان هم کوي، لیکن عام ولس ته دی هغه بحث کوي چې آډینس غواړي چې وایې وړي. افغانستان پرون هم مهم و نن هم مهم دی، خو تصمیم به ټرمپ نه نیسي، تصمیم به هغه حارس نه نیسي، تصمیم د همغه پالیسۍ له مخې روان دی چې په 2014 کې وسو، بیا 2018 کې تازه سو د آسیا د ستراتیجۍ په نامه باندې، بیا په 2019 کې چې د دوحې لاسلیک کېږي په هغه کې بېرته همغه تازه سو، تر هغه پورې چې خپل ځواکونه راوایستل سول، د همغه پالیسۍ له مخې نن هم چې تر کومه بریده په تېرو دوو نیمو کلونو کې وخت نا وخت د ویسکانسن پوهنتون کې په دغه فاکولټه کې زه تدریس کوم د ګلوبل افیرس، موږ وخت نا وخت د ځینې سناتورانو سره د ځینې کانګرسمنانو سره وینو، نن هم ځینې په دې باور دي چې متحده ایالاتونو شاره سرمایه ګذاري په طالبانو کړې وه، اوس هم دوی کافي وخت به کړی دی، او دا تصمیم به هغه کسان نیسي یا هغه ادارې به نیسي چې هغو دا تصمیم نیولی دی. لهذا تصامیم د پالیسۍ له مخې پالیسۍ اوږدمهاله دي، د یو هغه وخت ورکې، یعنی شخص دا نشي کولای چې هغه د راسي بګرام د بیرته ونیسي، چینایان که د دوی کومه ادعا ده ممکن هلته لیدل شوي وي، ځینې چینایان هغه دې وویستل شي، دا هر څه د هغه اوږدمهاله پالیسۍ له مخې دي چې د ریپبلیکنز او ډیموکرات دواړه د متحده ایالاتونو د بهرنۍ پالیسیو بهرنۍ پالیسۍ جوړوونکي مني، چې څوک یې جوړوي یا څوک یې پلي کوي، او د سکرین پر مخ باندې څوک تمثیل کوي. لهذا تکرارن بیا وایم، بښنه غواړم چې ټرمپ یا اغلی کاملا هاریس په دې تصامیمو کې به ډېر رول ونه لري چې هغه دې افغانستان ته بیا ولاړ شي یا دې بیا ولاړ نه شي، یا دې بګرام څنګه کې، یا دې مثلا د اسرائیلو د فلسطین او د اسلام مثلا یعنی اوکراین او روسیه مسله څنګه هغه نور ادارې دي چې هغه په دوامداره توګه ډېر بیوروکراتیک او ډېر هغه کسان چې په هغه باندې په میلیونه ډالر مصرف شوي دي په دې برخه کې چې سرمایه ګذاري په سوی د پالیسي شوي دي سټیج ته رارسېدلي چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ واکې په لاس کې یو چلوي هغه هماغه کسان نیسي او هغه هغه ښکاره کسان دي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. پسرلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې لکه دوه نور ملمنو شاغل یو میاخیل او آزاد چوول چې لوی پالیسی جواز ولسمشان نه ټاکي بلکې نوري ادارې هم شته پکې، او فکر کوي چې ځینې مسائل شته چې خارجي هم وي او غټي مسلې هم وي په خپل ولسمشان پریکړه کوي پاره، او کوي او کوم تغییر راځي ستاسو په نظر د افغانستان په ارتباط هغه به څه وي؟
او ډیر مننه. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل او آزاد صاحب وویل، بله شک دلته سیستم دی، دا سیستم په منظم شکل چلیږي، مختزي زما غوړی.
بله بله صاحب، ستاسو غوړی.
او ډیر مننه کوم. او ولسمشر هر څوک راسي تر ډیره پورې به هماغه سیستم هماغه پالیسی به تطبیقوي. مثلا زه تاسو مثال ورکوم، د افغانستان څخه د وټولو تړون هوکړلیک د طالبانو سره دا د ټرمپ د ادارې په وخت کې وسو. ټرمپ دوی سره دا موضوع نهایي کړه، او ورپسې وروسته جو بایدن راغی. جو بایدن هماغه قرارداد هماغه پالیسی عملي کړه او د افغانستان نه ووت. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل، په وتلو کې د نظر ستونزې درلود، مشکلات درلود، په کوم شکل چې ټرمپ غوښتل یا په کوم شکل دا مدیریتي او تخنیکي موضوعات دي چې یو بل باندې دوی انتقاد کوي. ولې په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي، د هیوادونو په وړاندې، د منځنۍ اسیا هیوادونو په وړاندې، د اوکراین په وړاندې، د افغانستان او ایران په وړاندې دوی هماغه پالیسي تطبیقوي او مختزي. او بل شکه چې د ټرمپ شخصیت یو اندازه متفاوت دی چې ډیر زړه تصمیم نیسي. همدغه دلیل و چې په خپل دوره کې د سوزلي کانګرس ته وغوښتل شو، او د دې امکانات و چې بعد د ولسمشرۍ څخه لرې شي، ولې بیا بیرته دوام پیدا کړ، ځکه چې دوی تصامیم جدي او خطرناک وي. د افغانستان کې د بمونو بور د بمونو مور او کار او په دایښ باندې هغه سید نور تصامیم داسېونه و چې هغه د کانګرس لپاره قبول نه و. په ځینو ځایونو کې چې وګورو د افغانستان پر وړاندې د ټرمپ سیاستونه به ډېر زیات داسې وي چې محدودیتونه وړاندې کوي، او د هاریس سیاستونه به نرم وي. دا دیموکراتان په کل کې نرم خلک دي، او ریپبلیکن چې دي دوی کنزرواتیو ځان ته وایي، او جدیت لري، قاطعیت لري، او پریکړه کوي په تصمیمو کې مختزي. نو دغه لږ تفاوت شته دی د شخصیتونو هغه توپیر چې ورته وایو. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي چې افغانستان سره او د سیمې هیوادونو سره څه ډول برخورد وکړي. دوی بهرنۍ چارو وزارت، سی‌آی‌ای او نور ادارې چې دي مجرب خلک لري، تجربه کار خلک دي. او بیا که په کل کې په لویه کچه بیا داسې تصمیم نیول کېږي چې فرض وکړي چې که بیا افغانستان ته ځي یا بل ځای، دوی به د کانګرس مشوره اخلي، همدغسې به مخته ځي.
بله، لومړی میاخیل صاحب، لومړنی اوریدونکي ویل وایي داسې یو څوک دی وایي بریالی شي په انتخاباتو کې چې نرمي د افغانستان په مقابل کې. اوسنی حکومت یې د ده په نظر سخت سختی یو دا شی چې بندیزونه لګولې دي، بل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ستاسو په نظر دا اوسنی حکومت د امریکا د طالبانو په برخه کې له سختۍ کار اخلي؟ ځینې خلکو بیا برعکس انتقاد پې کوي، وایي بوجوی بوجوی پیسې ورته رالیږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه غواړم چې د دې مسایلو ته اشاره وکړم. اول خو دا ده چې الله تعالی وایي چې ته په خپل حالت کې تغییر رانولې، نو زه ستاسو په حالت کې تغییر نه راولم. نو دا مهمه ده چې افغانان په خپل حالت کې په خپله تغییر راولي. خپل تغییر په دې شکل باندې راځي چې یو بل اومني، یو بل نفع نه کوي، او ټول افغانان که د هر فکر نظر خاوندان دي هغه د دې حق لري چې په افغانستان کې اوسي. نو که سړی په خپل ځان باندې رحم ونه کړي، نو بیا نه الله تعالی په خپل بندگان باندې رحم کوي، او نه بیا امریکې نه دا توقع پکار ده چې په افغانستان باندې رحم وکړي. دویمه مسله دا ده چې د امریکې تصمیم گیری چې کوم یو ده، جمهور رئیس رول زیات مهم ده. دلته هغه د توازن د قواو موجود دی، یعنی معنا دا چې هغه بیلانس اف پاور فرضاً د کانګرس د امریکې د وبخې د ولسی جرګې سره هغه سره د پیسو قوت دی، د سنا سره سیاسي قوت دی چې هغه خپل تصمیم سیاسي چینی سي سنای نه سي، او جمهور رئیس سره بیا اجرایوي قوت دی چې هغه عملي کوي. نو په دې خاطر باندې یوازې یو کس دلته تصمیم نه نیسي، ځکه تصمیم ګیریم چې کومه ودا هغه پروسه ده، دغه بعضی اوږدمهاله پروګرامونه یا دیو لري ګټې لري په منطقه کې په دنیا کې چې هغه بیا تغییرېږي نه، هغه یو راځي بلې تعقیبی سره. اما په ډیرو مسایلو کې دغه بیلانس آف پاور خامخا تاثیر لري د امریکې په سیستم کې. نو دویمه خبره دا ده چې د افغانستان لپاره که هر یو راځي بیا خبره بیا ته مغې ته راځي چې موږ څه کوو، آیا موږ کولای شو چې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته کړو، موږ کولای شو چې یو بل ومنو، موږ کولای شو چې د ډیکټاتوري نه وي په افغانستان کې، د نفع او د انحصار او قدرت سیاست نه وي، او ټول افغانان د حق له جب خپل وطن کې اوسېږي، ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، تعلیم وکړي، او یو فرصت ورته موجود وي، او کنه یوازې یو طبقه د پیاده نیول تر سره پورې ټول ملایان حاکم او نور ولسی حق نه لري، د خلکو نه ټکسونه اخلا، د خلکو نه پیسې اخلا، د بهرني ملکونو نه استخباراتي پیسې اخلا، او هیڅ ته جواب نه ورکوي.
میاخیل صاحب دی یو بل خبر هم وکړه، وای په افغانستان کې یوازې د شونځو مسله ده چې دا هم کورنۍ مسله ده، آیا د جنو د شونځو مسله یوازې د امریکا لپاره مهمه ده که د ټولو دنیا لپاره او د ټولو افغانانو لپاره؟ او ټول له دې دا راکښته
اول خو ټول نه افغانان ته مهمه ده چې ته تعلیم مخه نیول کیږي، دا اول ضرر افغانان ته رسیدي. کوم غواړو چې یو ملک اقتصادي رشوه کې یو ملک ثبات وي، امن وي، به له تعلیم امکان نه لري. تعلیم دروازې تړل معنا دا چې د جهل دروازې به تکول دي، او دا نړیوال حقوقي مسائل هم دي چې ته نیمایي نفوس د افغانستان د تعلیم نه محرومه. نو دا یعنی دا د اسلام په لحاظ، د افغاني کلتور عنعناتو په لحاظ باندې، انساني لحاظ باندې، یعنی دا یوازې نړیوالو غوښتنه ده، دا د ټولو هغه د بشریت غوښتنه ده چې دا حق باید خلکو ته ورکړ شي. په دې کې نو په دې خاطر باندې که موږ ویو چې دا یوازې د امریکایانو غوښتنه نه، دا د ولس غوښتنه هم ده، دا د اسلام غوښتنه هم ده، دا زموږ استاذ د افغاني کلچر او د انساني ارزښتونو ټولو غوښتنه ده. نو موږ کله ځکه چې دنیا مسایل داسې نه دي چې یو بل پورې تړلې دي، که ته د یو چانه کومه غواړې، د چانه مرسته غواړې، او بیا راځې په خپل ملک باندې ظلم کوې، نو خامخا هغې په مقابل کې یو حساسیت موجود وي، ولو که څوک څه کولی شي که نه شي، یا تغییر راځي که نه راځي، څه وخت تغییر راځي. نو دغه حالت ته قابل د یو نظام یا یو حاکمیت چې سفارتونه بند وي، د بانکي سیستم بند وي، ملل متحد کې ځای ونه لري، او هر ورځ خلک د افغانستان نه فرار کوي، نو د دې نه به موږ څه توقع ولرو، او دنیا به د دې نه څه توقع ولرو. استخباراتي جګړو لپاره ښه دي چې یو د بل په ضد باندې استعمال شي، هغه جدا مسایل دي. که غواړي چې تغییر راشي، تغییر دا دی چې موږ په خپل حالت کې تغییر راولو، بیا نور د دنیا سره تعلقات دي، هغه که ګاونډي هېوادونه که دنیا دي، هغه په دوه اړخیزو ګټو باندې ولاړ دي. کوم ځای کې چې زموږ ګټې دي، باید هغه تعلقات وساتو، که د ګاونډیانو سره وي، که د دنیا سره وي، که د امریکې سره وي، هغه جدا مسایل دي. اما اول تغییر دا دی چې موږ په خپل ځان کې تغییر راولو.
ډیره مننه میاخیل صاحب، سلامت اوسې. آزاد صاحب، دوم اوریدونکي مویل وای پالیسی په امریکا کې ولسمشران نه ټاکي بلکې ادارې ټاکي، هغه خبره چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، میاخیل صاحب هم اشاره وکړه، او پسردي صاحب هم ورته اشاره وکړه. لیکن بیا دا سوال شاید ځینو په ذهن کې پیدا شي چې داسې ویل کېږي چې که ټرمپ بریالی شي، ممکن د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. په ځلونه دا خبره هم کړې ده چې په څو ساعتو کې زه پای ته رسوم. کوم فکر وي د اوکراین ولسمشر زیلنسکي په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه له ټرمپ سره یې وکتل، یا د چین په برخه کې؟ د ټولو باور داره چې ټرمپ د چین په برخه کې ډیره سخته پالیسی ولري، تعرفې به زیاتې کړي. د ایران په برخه کې بیا وایي چې کېدای شي د ایران وضعیت نور هم خراب کړي. دا نو بیا ولي، دا اندېښنې ولي شته، دا نظرونه بیا ولي شته؟
په کمپاینی تبلیغاتو کې مبالغه هغه ډېره عامه ده. په هر هیواد کې هر مهال چې کمپاینه کېږي، مبالغات خورا ډېرې کېږي. دا چې اندېښنې ولې دي، سره ښکاره خبره ده. د متحده ایالاتونو ولسمشر لکه مخکې چې ما وویل، ټول تصامیم خدای نشتي نیولی، دلته درې قواوې دي، د دې تر څنګ بهرنۍ پالیسۍ نور خلک دي چې هغه جوړوي، او هغه ځکه هم چې د امریکا د اساسي قانون لمخه د اول او څلرم او څوارلسم او شپاړسم او شپږم امندمنټس لمخه خورا ډیر ډیموکراتیک او لیبرال سیستم دی. دلته هر څوک کولای شي چې هغه مختلفو سیټونو ته ځان کاندید کړي. یوازې د ولسمشر د مابین دپاره یو شرط دا دی چې هغه باید په امریکا کې زیږېدلی وي. نورو سیټونو ته هر څوک کولای شي د امریکا سیټیزنشپ لري هغه ځان کاندید کړي. نو یو څوک ځان کاندیدوي هغه ولسمشر شي، اما یو څوک له ډېرې تنکۍ ځوانۍ په هغه سرمایه ګذاري کېږي، د پالیسۍ په برخه کې، د استخباراتو په برخه کې، د متحده ایالاتونو د بنسټیزو منافعو د ساتلو په برخه کې، هغه ټول عمر په همدې برخه کې کار کوي. ښکاره خبره ده چې هغه بیا په هغه ادارو کې کار کوي چې د پردې تر شا ټول تصامیم هغلته نیول کېږي، او دغه نورې قواوې د اجرایوي هغه تمثیل لري. هر هغه څوک چې د امریکا ولسمشر شي، په مطبوعاتو کې د خبرې تاثیر لري. کله چې د ټرمپ په څېر یو څوک دغسې څرګندونې کوي، اول خو د ده څرګندونې خورا ډېر هغه ډیپلوماتیک عرفونو او نورمونو له مخې خورا ډېر د دې معیار نه لوېدلي څرګندونې وي. لکه دی وایي چې د چین ولسمشر له ما څخه ویره لري او ډارېږي، او هغه هم نه غواړي چې زه راسم. دا دغه ډیپلوماتیکې څرګندونې نه شي کېدلی. لهذا ځینې وختونه عکس العملونه رسنی ښکارل کېږي یا اندېښنې ښول کېږي، خو په ټوله کې د یوکراین او د روسیې مسله یا نور لویې مسایل، هغه دلته یو سیستم دی چې هغه پر مخ بیایي. ولسمشر خپل صلاحیتونه لري، اجلایي صلاحیتونه لري، لیکن د صلاحیتونو د کنټرول دپاره، د نافذولو دپاره، د څار لپاره نه یوازې چې دا درې قوې دي، نورې قوې شته، یا بله قوه شته چې هغه د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ځانګړی ځای نه لري، لیکن په تصامیمو کې اوس رول لري خپل هیواد او د ټولو هیوادونو د ملا تیرونه استخبارات وي. لهذا هغه ویل خو وي، خو لکه دغه میلما چې زنګ وهلی وي، ویله چې نورې ادارې دي چې هغه وچلی وي او تاثیر نه لري، تاثیر ګذاري کېدلی شي، ځینې وختونه لابي تاثیر لرلی شي. د بېلګې په توګه همدا اوس دا لابي روانه ده، خپل امریکایان، یعنی د افغانانو خو طبیعي خبر ده، زما خو د یو افغان صفت دا مسؤلیت دی چې د افغانستان لپاره زه لابي وکړم. خپل امریکایان همدا لابي کوي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډېری سناتورانو سره چې ما لیدلي دي، هغه په دې باور دي چې افغانستان کې څه روان دي سم نه دي روان، او باید په دې د امریکا په دریځ کې تغیرات راشي. لابي خپل تاثیرات لري، او هغه کسان چې بیا په دې برخه کې تصمیم ګیري کې رول لري، په یغو باندې هم تاثیرات لرلی شي. د ټرمپ د ګوند حتی کسان په دې باور دي چې څه چې په افغانستان کې روان دي، په هغه کې د ټرمپ د ادارې خورا ډېر رول و. د جان بولټن کتاب چې د ټرمپ د امنیت د شورا مشاور و، هغه په دې باندې نن ټینګار کوي. هغه کسان چې د ټرمپ اداره کې ټرمپ ته ډېر نږدې و، هغه ټینګار کوي چې دوی هم ډېرې سهوې کړي، د ټرمپ ادارې تصامیم نیولو کې سهوې کړي، البته په نافذولو کې سهمې یا په تمثیل کې سهوې شوي دي. نو لابي روان ده، لابي خورا ډېر تاثیر لري، او دا لابي د دې باعث کېدلی شي چې ځینې تغیرات راشي اوږدمهاله کې یا لنډمهاله کې. خو په ټوله کې دا کمپاني څرګندونې د کمپاین تر بریده پورې دي، ځکه عموما کاندیدان خورا ډېرې دعوی کوي. هغه که په ټوله نړۍ کې وي، د کمپاني رول یو اصول دغه دي چې تاسو مبالغه په کښې کوئ، هغه د حقایقو څخه څه نا څه واټن لري. نو په ټوله کې ویلی شو چې لابي روانه ده، او هغه هېوادونه که زیلنسکي دی یا د نورو هېوادونو مشران یا لیډران د خپلو هېوادونو د ګټو دپاره، ځکه امریکا د نړۍ په سیاست باندې خپل تاثیر لري، خپل نفوذ لري، نو هغه هم لابي کوي او د اړیکې جوړولو هڅه کوي، ځکه هغه یې د لرې څاري که هر څوک ادارې ته راځي، یعنی د دې ادارې یا د دې ایالت وبخښه د دې هېواد مشر کېږي، نو دوی باید ښې اړیکې ورسره ولري. نو لهذا له انتخابات نه مخکې هم ځینې رهبران هڅه کوي چې د کاندیدانو سره، د امریکا په څېر د هېواد کاندیدانو سره، خو په ټوله کې تر ډېره د پورې د دې ویناوې تبلیغاتي بڼه.
ډېره مننه. سلامت اوسې. که څه هم مشکله لیدلی دي، مثلا کله چې ټرمپ تیر ځل ولسمشر په ناټو یې څومره فشار راوستې، ناټو په غړو یې څومره فشار راوستې، پیسې تاسې هم واچوئ په دې تړون په مصارفو کې، یا پوځي بوري جي مو زیاتې کوي، یا په چین باندې فشار ډېر زیات و، خو له روسیې سره ډېرې اړیکې ښې وې د ډیموکراتانو په نسبت. خو خیر، بېرته به د افغانستان برخې ته راشو. د دې موضوع پسرلی صاحب، څه فکر کوئ چې طالبان به څه فکر کوي چې کوم یو د دوی په ګټه دی؟
زه فکر کوم چې ممکن طالبان په دې اند وي چې کاملا هرس د دې په ګټه وي، ځکه اوس کوم سیاست چې دی ډېر نرم سیاست دی، او طالبان چې مکتبونه تړلي دي او زور وایي په افغانستان کې، هلته موضوع ګډه وډه ده، مطبوعات هم ډېر زیات آزاد نه دي. نو دغه اوسنی حالت کله چې ډېر زیات اوسنه اداره وګوري چې طالبان تخلف کوي بیا دوی مذاکرات سره پیل کی یا بیا ځنې دغه د فشارونو د لارې کار اخري نرم فشارونه تر څو طالبان کنټرول وساتي او دوی سره وګوري او یا هم د دوی په رسمیتونو پیژني. دا ډیر نرم دی که چیرې ترامپ ولسمشر سي ترامپ خپل کمپاین کې هم دا تل ویلي دي او وایي چې کله چې دوی د دوه تفاهم لیک لاسلیک کوو او د افغان د امریکانو وتلو موضوع و نو دوی ملا برادر ته زنګ ووهه ورته وویل که چیرې که یو امریکایي ته صدمه ورسیږي یا ووژل سي مشکل ورته پیښ سي زه ستا کور ته وراچوم یا تا مغه ځای کې وژنم او په ډیرو جدي الفاظو کې مې ورته وویل. دا پخپله ټرمپ وایي ملا برادر او طالبان په دې پوهېږي چې زه ډېر غوس سړی یم او قاطع سړی یم او کوم خبره چې کوم هغه زه عملي کوم. په دې قاطعیت کې په غوسوالي کې په تصمیم نیونه کې په مدیریتي برخو کې بېله شکه چې ټرمپ با په طالبانو باندې ډیر زیات محدودیتونه وضع کی او دوی په کل کې ریپابلیکنس یا جمهوری خواهان چې دوی نه غواړي چې ډیر پیسې په نورو هیوادونو کې مصرف کړي، غواړي چې پیسې په افغانستان په خپل کور کې مصرف کړي. نو دوی ډیر زیات مصارف په افغانستان کې درلود. دوی هم دا وایي چې کوم مسلې او کوم امکانات چې موږ په افغانستان کې پریښي دي هغه هم باید نه وای پریښی، د خپل ټرمپ دا ادا کوي او دوی وایي چې موږ په میلیاردونو ډالر هلته پانګونه کړې وه د وسلې امکانات ټول پاتې سو. نو کله کچېرې ټرمپ ولسمشر کېږي په طالبانو باندې به محدودیتونه ډېرېږي او د مهاجرینو په اړه به هم ستونزې جوړېږي. زموږ خلک اوس کوم په غیر قانوني ډول د مکسیکو د لارې اوړي دې خواته راځي، هغوی لپاره به یوه اندازه ستونزې جوړې سي. ولې کوم مهاجري افغانان چې په عیسوي په طریقه راغلي یا پخوا راغلی و دلته هغوی دپاره به مشکل ډېر نه وي، ولې د طالبانو سره د برخورد به متفاوت وي. او که چیرې د امریکا داسې احساس وکړي چې د طالبانو لخوا یا د افغانستان لخوا بیا دوی ته خطر دی، بیا به ډېر جدي عکس العمل دوی وښيي. نو په کل کې د ټرمپ شخصیت دغسې دی چې دی جدي دی، قاطع دی، غوس دی او پریکړه کوي. او د کاملا هاریس دوی چې دي ډېر نرم دي، ډیپلوماتیک دي، په ډیپلوماتیکو اصولو پوه خلک دي، همدغسې مخته ځي، فشارونه واردوي. نو ممکن دا یو اندازه د طالبانو لپاره ښه وي. او اوس هم چې کوم اورېدل کېږي وایي کومکونه دي دا موضوعات چې روان دي دا به دوام پیدا کوي. ټرمپ دوی په دې افغانستان د افغانستان کوم داخلي موضوعات چې دي مثلا په خځې د ایجاب کوي نه کوي دا دغه موضوعات خودي خپل موضوعات دي. بیا دلته د کاملا هاریس چې دی دوی بیا د بشر دوستانه موضوعاتو ته ډېر زیات توجه کوي او ارزښت ورته ورکوي. نو ممکن په ځینو برخو کې چې مثلا هغه د طالبانو داخلي موضوعات وي په هغه کې یو نظر دوی ازادي ولري، ولې که چیرې د امریکا نېشنل سکیورټي ته خطر وي او یا هم ځینې نور جدي موارد وي چې د تفاهم نامې خلاف وي بیا به که چیرې ټرمپ وي د جدي عکس العمل سره مخامخ کیږي.
بله ډېره زیاته مننه کورودن میاخیل صاحب. موږ تر اوسه پورې چې عدیعقل په دې وروستي تاریخ کې لیدلی دی هر لوی حمله چې امریکا کړې ده یا هر جنگ چې امریکا پیل کړی دی د جمهوری غوښتونکو د حکومت په مهالو، نو لدی هم معلومیږي چې د دواړو په پالیسی کې به توپیر وي. دا مسله څنګه ګڼي د هغه کوم کارونه چې طالبان کوي چې په اکثر مواردو کې به زه ګمان کوم چې د کانګرس غړي هم ورته آماده وي چې کله په دوی فشار نور زیاتیږي هم شاید ورسره په کانګرس کې مخالفت نه وي موجود. نو فکر نه کوي که جمهوری پال راشي د طالبانو وضعیت به خراب شي یا به فشار نور هم زیات شي؟
زه فکر کوم چې د انتخاباتو نه وروسته به خامخا فشار که ریپابلیکن راځي او که دیموکراتان راځي دا به موجود وي، ځکه چې دغه موجوده حالت چې کوم یو دی دا د افغانانو لپاره د سیمې لپاره او دنیا لپاره قبول نه دی. اما د دې حالت نه د وتلو تګلاره باندې اختلاف د نظر موجود دی، هم د افغانانو په منځ کې موجود دی، هم د منطقې هیوادونو په منځ کې موجود دی، او هم د لوی طاقتونو روسیه او چین او امریکا دي. ځکه په عمومي مسایلو کې دی هم توافق لري چې افغانستان کې باید یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي او افغانان یو بل سره ومني او د دنیا د خپلو منځو کې باید په سوله کې وي او هم د ګاونډیانو د دنیا سره، یعنی په دې باندې توافق لري. همدا علت چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه فیصله چې وکړه هغه په توافق سره وشله، ولو که روسیا او دغه ممتنیره ورکړي، خو ممتنیره به د شورا امنیت کې هغه د توافق معنا ورکړي، کولای شو چې هغه ویتو کړي وي، هیڅ هغه فیصله منل شوی نه وي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تغییر به که چیرې د امریکې لکه مخکې یادونه وشوه که چیرې د امریکې ګټو ته خطر وي په اوږد مهال کې، دی بیا مداخله کولی شي. البته دا مداخله به د تیر په شکل نه وي، اما دا به په بل شکل باندې وي، ځکه چې د جنګونو نویت او هغه تکتیکونه اوس او ټکنالوژي ډېر فرق کړی دی. دی کولی شي خپل هدف چې د منځه ویسي، دا ورته کوم مشکله خبره نه ده یعنی امریکې دپاره. البته دغه اوسني وضعیت نه د وتلو دپاره، آیا غواړي چې په افغانستان کې دومره سرمایه ګذاري سیاسي اقتصادي او نظامي وکړي چې د افغانستان وضعیت ته تغییر ورکړي؟ زه فکر کوم چې امریکا دپاره به دومره ګټه ونه لري. و البته دا د منطقې د هیوادونو دپاره او نورو هیوادونو دپاره چې چین روسیه ده، یعنی دردسر ده د افغانستان کې چې حالات دغسې روان وي. مګر متاسفانه چې یوازې امریکا نه ده، بلکې منطقې هیوادونه او چینو روسیه و دغه چې ده، دیو هم یو واضحه پالیسي نه لري چې آیا طالبانو سره غواړي چې همدا منفي تعامل ته ورکړي او طالبان په رسمیت باندې وپیژني، او یا دا ده چې طالبان سره خپل روابط قطع کړي او یا د دې مخالفت وکړي. نو هغه هم په اسلام مذبذب حالت کې دي، هم ګاونډي هیوادونه هم نور هیوادونه، ځکه چې هغه سرمایه ګذاري چې ضرور ده هغه په افغانستان کې دی ونه کوي. نو چې نه کوي رول هم ډېر نشي درلودلی، خو د افغانانو دپاره دغه وضعیت چې کوم یو دی دا په تاوان دی. ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي او زمینه د ګاونډي هیوادونو او نورو لاسوهنو ته مساعدیږي. نو په دې خاطر باندې زمونږ خپل نظر، زما شخصي دا دی چې بل دې چې حالت د کنټرول نه وځي، افغانان باید یو بل ومني او زمينه دې ته مساعده شي چې ټول افغانان د یو سیستم د یو قانون د لارې یو چتر د لارې په افغانستان کې ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي. دغه سي انحصار او قدرت او ممزرما ټوله زما پالیسی نه په خوانه نتیجه ورکړي، نه اوس نتیجه ورکړي، نه پراتونکو کې نتیجه ورکړي.
بله ډېر مننه، سلامت اوسې. آزاد صاحب، موږ چې اوس ګورو چین ورځ په ورځ په افغانستان کې علاقه زیاته شي، پانګونه کوي، څه فکر کوي چې په امریکا کې که د هر چا حکومت وي تر څه حده پورې به چین وزغمي؟
طالبان یو خوا د متحده ایالاتونو څخه مخکې چې تاسو کوم اصلاح وکړله بوجۍ ډالر ترلاسه کوي، او بله خوا د امریکا د حریفانو سره نږدې اړیکې پالي. طالبان داسې فکر کوي چې دی دې ته اړ دي، ځکه دوی فکر کوي چې د دوی د نه رسمیت پېژندلو تر ټولو ستر لامل متحده ایالاتونه دي. نو دوی باید د متحده ایالاتونو د مخالفینو سره اړیکې ښې کړي چې په هغو کې چین په لومړي صف کې دی. چین بیا خپلې ګټې لري، چین بیا دا ویره هم لري چې په افغانستان کې داسې ډلې خورا ډېر واک ترلاسه نه کړي چې هغه د دې سیمو ته، ځکه کم هم دی موږ د چین سره سرحد لرو او د دې لارې چین ته خطر پېښ شي، ځینې نور هیوادونه درته سرمایه ګذاري وکړي. ځکه په تېرو شلو کلونو کې یوازې طالبان نه و، دا فرصت ته ډېرې سیمه ییزو قدرتونو ته له بده مرغه مساعد شوی و چې هغه په افغانستان کې په نیابتي ډلو باندې پانګه اچونه وکړي، سرمایه ګذاري وکړي، او ځینې ډلې ممکن چین ځان ته خطر وبولي یا ځینې فیکشن ځان ته خطر وبولي. په ټوله کې چین په نړیواله کچه، حتی په هغه سیمه کې چې د دې نفوس خورا ډېر دی، په آسیا کې یا لکه افغانستان په څېر هیوادونو، هغه د متحده ایالاتونو سره د رقابت جوګه نه دی. متحده ایالاتونو نن هم په افغانستان کې یا طالبانو ته میلیونونه ډالر څلوېښت میلیونه خو هغه ښکاره دي چې د ونه یځي، او د دې تر څنګ متحده ایالاتونه په خپله طالبانو کې خپل نفوذ لري. موږ دا ولیدله چې په تېرې درې کلونو کې تر ټولو ډېرې لیدنې شوي دي، یا لیدکاتې شوي دي، ملاقاتونه شوي دي، هغه د طالبانو د استخباراتو د مشر او د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مشر یا د استازو ترمنځ شوي دي. یعنې هغه استخباراتي فعالیت اوس هم هلته خورا ډېر رول لري. متحده ایالاتونه د چین څخه هغه ویره نه لري چې هغه په مطبوعاتو کې یو ډول ښکاره کېږي، نه چین په هغه کچه باندې که هغه اقتصادي وي که نظامي وي که سیاسي رول یا نفوذ وي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هغه ځای نه لري چې متحده ایالاتونه لري، ځکه د هغه سیاسي ساختار داسې جوړ دی چې هغه هېڅکله دومره لویه سرمایه ګذاري یو چیرې نشي کولی لکه متحده ایالاتونه یې چې کوي، یا متحده ایالاتونه خپل ایتلافیان لري، ناټو لري، او خورا ډېرې پیسې له هرې برخې دی راټولولی شي او هلته کارولی شي، بیا د خپل هغه پرستیج دی، یا خپل هغه کرنسي چې دی، یا خپل هغه اقتصادي ظرفیت چې دی. حتی په چین کې تر 30% کمپنۍ یا فابریکه هغه امریکایي فابریکې دي چې د لیبر د کاست له وجې هلته د ځای پر ځای سی وی دی هلته خپل فعالیت کوي. نو په ټوله کې هغه لږ افجز خداویره نشته، امریکایان لپاره دا ویره نشته. امریکایان چې څه ته متوجه دي، هغه چې زه د ځینې وخت نه وخت ځینې سیاسون سره بحثونه کوم، هغه د افغانستان یو ډېره لویه بدمرغي ده چې په تېرو شلو کلونو کې وبخښئ داسې یو یو ډله رامنځته نه شوله، داسې یو سیاسي فعالیت رامنځته نه شو. په دې کې طبیعي خبره ده داخلي سیمه ییز او نړیوال لاسونه وو چې اگر یې په یو ژغ باندې د نن هم په دې باور دی که چیرې طالب نه وي نو به څوک وي، نو دا ځای به څوک ډکوي، څنګه به ډکېږي؟ ځکه د یو هېواد اداره د یو هېواد هغه که نظامي وي که سیاسي وي اقتصادي اداره وي، هغه په ډله ټپلو باندې خو نه کېږي. نور کسان زما په شمول د میاخیل صاحب په ګډون سرلی سر ټول افغانان په ګډون باندې داسې یوه جبهه نه ده معلومه چې هغه په یو واحد صف کې ولاړ وي. دغه خالي ګاډه کول د امریکا دپاره ستونزمن څه ده، ځکه هم دی تر اوسه پورې هغه نرم دریض چې طالبان ورته وایي هغه یې خپل کړی. په ټوله کې هغه دریض د متحده ایالاتونو هغه نرم دریض نه دی، ځکه هغه اوس هم دې ته منتظر دی چې دننه په طالبانو کې داسې اصلاحات راوستل شي چې هغه د نور افغانان هضم کړي، یعنې وزغمي په خپل سیستم کې چې هغه اوس نه لیدل کېږي. په بشپړه توګه د طالبانو لرې کول او دا خالیګا رامنځته کول، دا خالیګا ډکول ستونزمن ده، دا خورا ډېر ستونزمنه ښکاري په ناڅاپه ډول داسې یو قوه نشته چې هغه دې ډکه کړي. لهذا هلته بیا که چین ده که روسیه ده که ایران ده، دغه خالیګا څخه د استفادې هڅه کوي، خو متحده ایالاتونه له دې څخه ویره نه لري، یا غرب په ټوله کې اروپا له دې څخه ویره نه لري، ځکه په تېرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري داسې سوې ده. طالبان هم په دې باور دي، هغه که دا اقرار کوي که نه کوي، چې متحده ایالاتونه که وغواړي، او دا موږ ولیدل چې د بهرنیو چارو موینې په وار ور دا وویل که امریکا طالبان وپېژني په رسمیت ټوله نړۍ پېژني، که امریکا دا وکړي ټوله نړۍ دا کوي. او په دې کې ښکاره خبره ده چې د ملګري ملتونو په ګډون چې یو له ټولو لویو ډونر متحده ایالاتونه دي، د ملګري ملتونو هغلته د دې خپل نفوذ دی، د دې خپل ائتلاف دی، د ناټو په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو خپل نفوذ، که هغه د سعودي عربستان او د متحده عرب امارات نیولی تر قطره پورې، دا نفوذ ډېر خورا ډېر مهم دی. نو په سیمه کې د
لیکن آزاد صاحب په ډېرو مسایلو کې د امریکا له دریځونو سره نور هیوادونه اختلاف لري او ښکاره اختلاف ښکاروي. په افغانستان کې طالبانو داسې کار نه دی کړی چې نور جرأت وکړي او هغوی ومني. مثلا د نجونو د ښځو باندې کوم بندیزونه چې لګولي دي، نه روسیه کولی شي دغه دفاع وکړي، نه چین کولی شي، نه حتی پاکستان او ایران کولی شي چې دفاعي وکړي.
ښکاره خبره ده چې د طالبانو خپل کړنې داسې دي چې هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د دې دفاع وکړي. لاکن سره د دې هم د طالبانو مشران سفرونه کوي، سره د دې هم سراج الدین حقانی د اف بی آی په تور لیست کې نن هم دی، د سر باندې هغه نام چې ایښودل شوی هغه نن هم دی، لیکن هغه سعودي عربستان ته سفر کوي، هغه عربي امارات ته سفر کوي، هلته ناستې کوي، هغه مطبوعاتي کېږي، او دا هېوادونه هغه هېوادونه دي چې متحده ایالاتونو سره نږدې دي اړیکې لري. یعنې دلته اتنا انعطاف د امریکا د خوښول شوی دی. که چیرې امریکا دریځ په ناڅاپي ډول سخت کړي، دا هېوادونه نور هم سختوي. ښکاره خبره ده چې دا هېوادونه جسټیفای کولی نه شي، یا د دې هغه نه شي کولی د طالبانو د کړنو طرفداري نه شي کولی، لیکن هغه ډول مخالفت چې لازمه دی چې د بشر حقونه ته ورځ په ورځ پایمالېږي، هغه ډول عکس العمل هم نه ښوول کېږي، ځکه غرب تر اوسه پورې هغه عکس العمل نه دی ښوولی، نو د سیمې قدرتونه هم نشي. لهذا چې په لوی انځور کې د متحده ایالاتونو د اتحادیانو لپاره په سیمه کې لوی خطر لا تر اوسه پورې نه دی.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. سره له دې چې ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې که حقانی سفر کوي، یا د طالبانو نور چارواکي سفرونه کوي، یا تر اوسه پورې څه نه ورته ویل کېږي، د امریکا له لورې شنه اشاره ده او امریکا فعلا دوی غنیمت بولي، حداقل یو خلای ډکه کړې ده که دوی نه نو ګډوډي به لا زیاته شي. لیکن ځینې بیا دا وایي، پسرلی صاحب دا پوښتنه مې تاسو ته متوجه ده، ځینې وایي چې که امریکا وم نه غواړي همدغه اوسنۍ پالیسي هم وي، طالبان په دې حالت کې نه پاتې کیږي، یعنی دوی ورځ تر ورځې سخت دریځ کیږي. مثلا تر پرونه د نجونو او ښځو په ضد بندیزونه ول، له ښوونځي ول کارې منه کړې ول، نن رسنۍ بندوي، بل ورځ یو بل کار کوي، او داسې راپورونه هم شته چې القاعده او ځینې نورې سخت دریځې ډلې هم اوس په افغانستان کې شته. د دوی ځینې مهم غړي له طالبانو سره لیدنې کتنې کوي. نو داسې شرایط بالاخره په افغانستان کې بیا رامنځته کیږي، لکه په تیر دوره کې چې رامست شولو په امریکا حمله وشو، که په امریکا ونی شي په یو بل هیواد ممکن نه افغانستان حمله وشي، او که دا ځلې بیا داسې و حمله وشو بیا به نړۍ لاس ورته یو کوي. یعنی د دوی نظر دا چې طالبان په خپل په لوی لاس دنیا مجبوروي چې د دوی په ست لاسونه یو کړي.
ډیره مهم موضوع ته اشاره وکړه، د افغانستان ساختار استراتیژیک موقعیت او سیاسي اوضاع ډیره پیچلې ده. بل شکه چې دیو هیواد تر کنټرول لاندې کیدای نسی. امریکا خپل نفوس لري، تاثیر لري، ولی په خپل د افغانستان خلک هم باید دغه قدرت چې دی هغه باید د پام ونه غورځول سي، او د سیمه د هیوادونو مداخله موضوع هم ډیره مهمه ده. کچری طالبان دغه سي دوام ولري، دوام ورکي او سوی جوړ کی، مکتبونه بند کی، عام خلک خپل افغانان دانش زغملای چې د جبر او ظلم او ستم لاندې ژوند وکي او سن سره مخامخ وي. دا کې ورځ دوام وکي، یو کال، دوه کال، درې کال، اخر خلک پورته کیږي. لومړی د خپل د افغانستان د خلکو موضوع ده چې دوی بدلون غواړي، مثبت بدلون غواړي، پرمختګ غواړي، او اوسنی فقر بېوزلی نشي زغملای. زموږ ځوانان هم د اوس روان دي ایران تلته وژل کیږي، پاکستان ته ځي، زموږ خوان دلته بیزت کیږي، په تاجکستان او ازبکستان کې زموږ خلک مهاجر شول. زموږ د خلکو وضعیت ډیر زیات بد دی، او زموږ خلک نور دا وضعیت او حالت نشي زغملای. کشیر دوام پیدا کوي، طالبان به داخلي قوتونو فشارونو سره به هم مخامخ کیږي. پاتې شو بل موضوع د سیمې د هیوادونو مداخله دي، مثلا د چین مداخله ده، د ایران مداخله دي، د روسیې مداخله دي. موږ کچیر په خپل بهرنۍ پالیسۍ یا سیاست کې توازن د لاسه ورکړو، موږ نو کولای چې په افغانستان وساتو، مخته ولاړ شو. توازن موږ ته ډیر زیات مهم دی. کله موږ ډیر زیات چین سره نږدې کیږو او ورته خوشبین یو، یا کله موږ سره پاکستان ته ډیر نږدې کیږو، یا کله سیته، یا کله امریکا دې کوم نور هیوادونو ته. دا ډیره مهمه ده چې موږ په داخل کې یو قوي سیستم ولرو، سیاست ولرو، او دا د دې سبب سي تر څو د نړیوال قوتونه باثباته کړي. خپل د حکومت داسې نه وي چې د لانجې او برخه وګرځي، د ستونزې او برخه وګرځي. اوس وخت کې حکومت دغه یو حالت ته رسیدلی چې خلک مشکلات سره مخامخ دي، او دا دلیل دی کېدای شي چې نور هیوادونه هم پکې مداخله وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. میاخیل صاحب، ډیر کم وخت لرو، که لنډ راته ووایست. ځینې وایي چې امریکا اوس د اوکراین جنگ دی، د روسیې جنگ دی، ډېرې منابع اخوا ته متوجه دي، او که چېرته دا جنگ پای ته ورسیږي شاید افغانستان وضعیت په اوسني حال پرېنشتي. نظر مو څه دی؟
اوس په دنیا کې تر اوسه پورې یو لوی طاقت دی، او دی کولای شي چې په څو سیمو کې، په څو ځایونو کې هم زمانه هم جنگ وکړي او هم توجه ورته ولري. اما خبره دا ده چې هغه نه، ځکه د دنیا مسایل چې دي، سیاست دا په اقتصادي او ګټو باندې ولاړ دی. نو چې دی هغه توجه چې افغانستان ته ورکوي، چې په هغه په نظامي لکه معمول کې مده ورکړه، په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې هم دونه د دیو په پالیسۍ کې، د دیو اقتصاد لپاره، د دیو ستراتیژیک اهداف لپاره.
موږ دومره وخت هم درلود. سلامت اوسئ میاخیل صاحب. شاه محمود میاخیل د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر، او د ننګرهار والی، د امریکا د اسکانسن په هنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکي سیام الدین پسرلای، چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو څلور ویش ساعت خبرونه اوري.